یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. دا خبرونه درته زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی او محمد یونس قانوني، د ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د ګټور منځګړیتوب خبر ورکوي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه له اجمل ترمن څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان ډلې مشر عبدالله اورکزی په ابتدایي طرف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي، او چین پرون په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونو کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل. بشپړ خبرونه تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو څخه خبري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزی په ابتدایي طرف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 4 ویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزی چې په اسلام فاروقي مشهور لغپلو نونس نورو ملګرو سره نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې هغوی دقیقا څه وخت او چیرته نیول شوی دي. هندوستان ټایمز ورځپاڼه پرون په کابل کې او نوی دلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې اسلام فاروقي هغه څوک دی چې په کابل کې د سکهانو پر ګورودوارا وروستۍ حمله پلان کړی و. د مارچ په 15 په شور بازار کې د سکهانو پر ګورودوارا په خونړۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 22 تنه ووژل شول. د عملی مسؤلیت داعش اخیستو. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې کابل ښار ته د برېښنا رسولو لپاره د ازبکستان د وارداتي برق یو سرکټ په موقت ډول وصل کړی دی. کابل او یو شمېر نور ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان د پنځشنبې په مخصوصاً پریښو. برېښنا شرکت ویلي چې د بغلان د چشمې شیر په سیمه کې د جګړې له امله د برېښنا مزي پرې شوي و. د مزیو د ترمیم لپاره کار پیل شوی دی، خو برېښنا شرکت ویلي چې یوازې د شپې لخوا په 2 ساعته د موقت لین په مرسته د خلکو د اړتیا د پوره کولو لپاره کابل ته برق ورکوي. د برېښنا شرکت پر فیسبوک پاڼه پرون د اپریل په 4 لیکل شوی چې د ورځ لخوا به د اصلي جریان د برحاله کولو لپاره کار کیږي. برېښنا شرکت ویلي هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره په اساسي ډول حل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون د اپریل په 4 ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته په جلال آباد او مزار شریف کې 2 مرکزونه جوړ شوي، او 2 نور به په کندهار او پکتیا کې فعال شي. د اوچا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت غواړي چې د داسې مرکزونو شمیر 15 ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د شنبې د ورځې تر پایه په 22 ولایتونو کې د کورونا وایروس 299 مثبت پیښې تایید شوې، چې واسي اته چا کسان بهر ته د سفر سابقه نه درلوده. دا په داسې حال کې ده چې نن شمیري خي چې د غشمیر له 300 اوخت لري په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله تر پرون ماښامه د 2 تنو مړینه تایید شوې وه. قدر منوریدونکو، اوس هم یو څو بهرني خبرونه. چین پرون د اپریل په 4 په هغه هیواد کې د کورونا وایروس عمله د زرګونو کسانو په مړینه د ملي وی مراسم ترسره کړل، خو د نړۍ په نورو برخو کې لا هم دا خطرناک وایروس د خپرېدو په حال کې دی. په ځینو هیوادونو کې باید اوج ته ورسیږي. د ډیرو خلکو د مرګ ویره خوره ده او سخت اقتصادي تاوان یې رسولی دی. په چین کې خلک له دود سره سم هر کال د اپریل په 4 د کینګ مینګ په نوم ځانګړي مراسم ترسره کوي، او د خپلو مړو عزیزانو د درناوي لپاره هدیرې تسی. په دې ورځ باید له دود سره سم خلک د خپلو عزیزانو قبرونه پاک کړي. خو د چین حکومت پر خلکو غږ کړی چې لږ تر لږه د اپریل اپریل د میاشتې تر پای دی دا مراسم نه تر سره کوي. کورونا وایروس د کووید 19 په نوم وژن کې تنفسي ناروغي پیدا کوي. دا وایروس د چین له وهان ښار را پیدا او تقریبا ټول نړۍ ته خپور شو. په وهان کې خلکو ته ویل شوی و چې د دودیز مراسمو د پرتای کولو لپاره د هدیرو له کارکونکو مرسته وغواړي او خپل د هدیرو ته لتګ ډډه وکړي. د چین حکومت پرون وویل چې په هغه هیواد کې ټولې 2500 مثبت پیخې ثبت شوي او 3330 تنه مړه شوي دي. خو څارونکي ګمان کوي چې د چین حکومت د قربانیانو اصلي شمیر پټ کړی دی. د پرسیل کې چې د امریکا جانز هاپکنز پانتون پر نوول چې په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته وګړو شمیر له 1.1 میلیون وخت او نږدې 16000 وګړي مړه شوي دي. د تاجکستان حکومت پرون د اپریل په 4مه د فوټبال مسابقې ته اجازه ورکړه. په تاجکستان کې چې 9 میلیونه وګړي لري د کورونا وایروس یو مثبت پیښه هم نه ده اعلان شوې. لدی کبره د تاجکستان پر چارواکو شک کیږي چې د دې وبا په اړه دقیق معلومات نه خپروي. د تاجکستان حکومت پرون د استقلال دوشنبه او خوجند د فوټبال لوبډلو ته د سیالۍ اجازه ورکړه. د سیالۍ د کتلو لپاره هیڅوک هم په لوبغالي کې نه و. د لسو لوبډلو په دې لیګ کې به نن شنبه هم لوبه تر سره شي. په پرونی سیاره کې استقلال دوشنبه د یو په وړاندې په دوو ګولونو خوجن ته ماته ورکړه. د کورونا وایروس ته و په پاوچ کې یوازې ځینې هیوادونه ته د فوټبال اجازه ورکړل شوې ده. په امریکا کې د تفتیش عالی فدرالي ادارې ویلي چې په شدت او په پوره خپلواکۍ به د حکومتي ادارو د فعالیت څارنې ته دوام ورکړي. د خپلواکۍ او کفایت د څارنې د عالي شورا په نوم د خپلواکې ادارې مشر مایکل هورویتس پرون د اپریل په 4مه دا بیان خپور کړ. هورویتس 2012 میلادي کال رئیس د امریکا د عدلي وزارت د سرمفتش دنده ترسره کوي. هغه ویلي چې اټکنسن د مسلکي خپلواک او د قانون حاکمیت ته د متحد وګړي په توګه پیژني او په خپلواکۍ د څارنې او تفتیش په کار کې مخکیو. تر دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټول استخباراتي ادارو مفتش له دندې لرې کړ. ټرمپ د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په لیک کې ویلي چې د استخباراتي ادارو د مفتش مایکل اټکنسن پر کار باور نه لري ځکه یې له دندې یا چوکۍ لرې کوي. اټکنسن هغه څوک چې د اوکراین له ولسمشر سره د جمهور رئیس ټرمپ د تلیفوني مرکې پاړه افشا شوی معلومات اول وار د کانګرس له استازو مجلس سره شریک کړل او ویل چې دا معلومات د اعتبار وړ کړي. قدر منوریدونکو دا ول تر دې محله د افغانستان سیمه اونړی مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه اوریدل تاسو کولی سیدا خبرونه د ازادي رادیو په وی پاڼه کې چې پته دي ازادي رادیو ټکی کام کې ووري او هم ول ولې وړاندې په خبرونه کې اوري چې عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی او محمد یونس قانونی د ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د ګټور منځګړیتوب خبر ورکوي. د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي د داعش د خراسان څانګې د مشر نیول به په دغه ډله یو لوی گزار وي.
قماندان های مهم و کلیدیشان بازداشت میشن، رهبرانشان از بین میرن، بدون شک مستقیم تاثیر مثبت بالای اوضاع امنیتی دارد.
د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امانو کتر پیر سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور مسائل به په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع لکه مخکې مې چې ویل، عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی او محمد یونس قانونی د ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله په منځګړیتوب بوختي. در محل را سره د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق په سټوډیو کې د شفق سره په دې اړه باندې کورستي چې زیاده اوریدونکو ته ورکړي چې دغه منځګړیتوب کوم هاته رسیدلی د کوم پایل تر اوسه.
مننه کور ودان، سلام وړاندې کوم تاسو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. له انتخاباتو څخه د رامنځته شوی سیاسي کړکیچ د حل لپاره منځګړی پلاوی له محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله غوښتي چې له روان وضعیت څخه د افغانستان د راوتلو په خاطر د تفاهم ته دوام ورکړي. د دې پلاوي غړیو عبدالرسول عبدالرب رسول سیاف، حامد کرزي، محمد یونس قانوني او محمد کریم خلیلي په ګډه اعلامیه کې نن ویلي چې د افغانستان اوسنی حالت ته په پام دوی هلې ځلې کوي چې دواړه خواوې یو تفاهم ته ورسیږي. په اعلامیه کې له ښاغلي غنی نه غوښتل شوي چې د حکومتي چارواکو د ګمارنې لړۍ شاته واچوي. دغه راز منځګړي پلاوي له ښاغلي عبدالله هم غوښتنه کړې چې د سیاسي تفاهم لپاره ټاکل شوې موده وغځوي. په اعلامیه کې دغه راز هیله ښودل شوې چې د سولې خبرې ژر پیل او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ژر یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. په همدې حال کې د ولسمشر غنی مرستیال ویان دواخان میناپال وایي چې ولسمشر غنی عبدالله عبدالله ته د سولې پروسې د مشري او د هغه د ټیم غړو ته د ظرفیت پر اساس په کابینه کې د غړیتوب وړاندیز کړی. هغه وایي چې ولسمشر غنی د لوړی په مراسمو کې له خلکو سره ژمنه کړې چې له دوه اونۍ وروسته د کابینې د غړو ګمارل پیلوي او دا کار یې پیل کړی دی.
نور د لوړی مراسم تر سره سپتوم ولسمشر له میرا سره ژمنه وکړه چې تر دوه اونۍ وروسته به نوې کابینه ټاکي. نو دا د ولسمشر په صلاحیت دی او دا په سیاسي جنجالونو پورې اړوند مسله نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نومان، طاهر زهیر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست او نومان، او عبدالهادي ارغندیوال د مالی وزارت د سرپرست او نومان په توګه ټاکلی دي. خود عبدالله عبدالله د ټیم یو ویاند فریدون خوزون د منځګړي پلاوي د غوښتنې په اړه خبرې کول له وخته مخکې وبلل او ویل چې دوی به په دې حق له وروسته خپل نظر څرګند کړي. له انتخاباتو څخه د رامنځته شوي سیاسي کړکیج د هواري لپاره خاغلی سیاف، حامد کرزي، محمد یونس قانوني او محمد کریم خلیلی د منځګړیو په توګه لڅه مدیره هيسه لستونی بډوهلی خولاتر اوسه د دوی هلو زلو کوم نهایی نتیجه نه دا ورکړي. خو دوی په خپل نننۍ غړې اعلامیه کې ویلي چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی.
ډیر زیات مننه شفق صاحب. شفق صاحب چې د عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی، محمد یونس قانوني د غړې اعلامیه په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکول. په دغه اعلامیه کې ولسمشر محمد اشرف خانی او ډاکټر عبدالله عبدالله د زغم غوښتنه سوي.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي د داعش د خراسان څنګه د مشر نیول په دې ډلې لوی گزاروي، خو له هم د دغه وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې ته اړتیا ده. تېر ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د خراسان څنګه مشر اسلام فاروقي د دغه ډلې له 19 غړیو سره نیولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوموړي نیول په هیواد کې په امنیتي وضعیت مستقیم تاثیر اچولی سي. دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړي. د محل را سره په سټوډیو کې د اکرام وروستی جزئیات په دې اړه نور څه دي؟
ډیر زیات مننه. افغان صاحب، د افغانستان امنیتي بنسټونه د داعش اسلامي دولت نومي ډلې د خراسان څنګه د مشر اسلام فاروقي نیول په دې ډله لوی گزار بولی وای چې د افغانستان په جګړه به مستقیم تاثیر ولري. د افغانستان دفاع وزارت وای چې دغه ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوی او اوس مهال د دې هیواد په ختیځ کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې حضور لري چې ډیر ژر به دغه ته هم لمنځه یوړل شي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته ویل
در مجموع زمانی که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هر عملیات به خاطر سرکوب توریست ها را اندازی میکنند و در این عملیات ها به توریست ها به خصوص به افراد داعش تلفات وارد میشه و قماندان های مهم و کلیدیشان بازداشت میشن و رهبرانشان از بین میرن، بدون شک مستقیم تاثیر مثبت بالای اوضاع امنیتی داره. اگر بیاین امروز مقایسه بکنین حضور داعش در افغانستان با 2-3 سال پیش، حضورشان به شکل قابل ملاحظه کاهش پیدا کرده.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت بیا وایي چې لا هم دغه وسلواله ډله په دې هیواد کې خطر دی، د خطر په سترګه ورته کتل کیږي او په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه هم کوي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق اریان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ډله چې دا باید د منځوړلو په برخه کې د سیمې هیوادونو هم مرسته وکړي.
اوس هم د مونږ په فکر باندې داعش تهدید ده په افغانستان کې او په دې برخه کې یو سیمه ایز او اجماع لازم ده چې نه تنها داعش بلکې دغه ټول تروریستي ډلې باید له منځه لاړ شي او په دې برخه کې په سیمه هیوادونو کې هم مونږ سره باید مرسته وکړي.
افغان صاحب د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د داعش د خراسان برخې د مشر اسلام فاروقي د نیولو خبر ورکړل. د ملي امنیت ریاست لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې لاغه سره 19 نور ملګری هم نیول شوی دي. دغه راز افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې اسلام فاروقي په ابتدایي اعتراف کې د داعش د خراسان ډلې او د سیمې د استخباراتو ترمنځ ارتباط پړه هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا په ټویټر باندې لیکلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي امنیت په خبر پانه کې دا نه ده څرګنده شوی چې اسلام فاروقي او ملګری دقیقاً څه وخت او د افغانستان په کومه برخه کې نیول شوی دي. په همدې حال کې یوه هندي رسنۍ هندستان ټایمز په کابل او نوې دلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله باندې لیکلي چې اسلام فاروقي چې په عبد الله ورغزی باندې هم مشهور دی هغه څوک دی چې په کابل کې د سکانو په ګوردوارا باندې یا په درمسال باندې ورستۍ حمله پلان کړی و. په دې حمله کې چې د تیرې میلادي میاشتې په 15مه وشوه د خزو مشومانو په ګډون پکې 22 تنه سکه افغانانو وژل شول. لدی وړاندې د غړلې د کابل په لویدیس کې د عبد الله علي مزاري د تلین په مراسم هم د حمله مسولیت منلی او په هغه حمله کې هم لږونه کسان وجل شوی او ټپین شوی و. لاغینه ورواندې د ولسمشر اشرف غنی د لوړې په مراسمو باندې حکم راکېټي حمله شوی و. دغه مسولیت هم د غړلې په غاړه باندې اخیستل.
ډیر زیات مننه اکرام الله اکرام چې د افغانستان د امنیتی بنسټونو په اړه راپور ورکاو. امنیتی بنسټونو ویلي دي چې د خراسان د څنګه د مشر نیول کېدل به د افغانستان په امنیتی وضعیت مستقیم تاثیر واچوي. اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې تاکل شوی پاکستان نن د تورخم او چمن لارې د لنډ مهال لپاره پرانیزي. د دغه خونی ویان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان به د تورخم او چمن زمکنۍ لارې د اپریل د میاشتې له 15مې څخه تر 9مې پورې د افغانانو د اسانتیاو لپاره پرانیزي. نوموړي وویل دا کار به سبب شي چې د افغان سوداګرو 10,000 کانټینرونه هېواد ته د داخلېدو اجازه پیدا کړي. پاکستان د 13 مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف لومړی د چمن سپین بولک او تر هغه شپږ ورځې وروسته د تورخم بندر هم له افغانستان سره د هر ډول تګ راتک پر مخ وتړ. تر دې مخکې په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال هم د پاکستان له حکومت څخه د بندرونو د خلاصېدو غوښتنه کړې وه. په کونړ ولایت کې د 3,000,000 افغانیو په لګښت د غوزانو او 20,000 نیالګي ایښودل شوي دي. د دغه وزارت د کرنې ریاست سرپرست نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د کرنې وزارت له لوري ورکړل شوي دي. د ده په خبره دغه باغونه به په 15 کلونو کې میوې ورکړي. ښاغلی نجیب الله وویل چې هر کال په سلګونو ټنه وچه میوې له دغه ولایت ته بهر ته صادرېږي چې د نوو باغونو حاصلات به له بڼوالو سره مرستې وکړي. د یادونه ده چې د کونړ په ولایت کې د غوزانو باغونه ښه حاصلات ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکوي چې هیوادوال به د کرونا وایرس له کبله سخت ورځې ولري. ولسمشر شم د خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې په هیواد کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3,10,000 تنو واوخت. اسما سروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د کرونا وایرس له کبله به ژر په دغه هیواد کې ګڼ خلک مړ شي. اوس په نړۍ کې تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کرونا وایرس اخته دي. ترامپ وویل د امریکا پوز به د خپل هیواد له خلکو سره د مرستې لپاره ډیر شمیر طبي پرسونل واستوي. ترامپ چې پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې د کرونا وایرس په اړه معلومات ورکول وویل له بده مرغه ډیر خلک به مړه شي. د په ځانګړي ډول د نیویارک او لویزیانا نومونه یاد کړل چې تر نورو به زیات کسان په کې مړه شي. ترامپ وویل فدرالي حکومت هڅه کوي چې د رضاکارانو او وسایلو له نظره د هر ایالت د اړتیاو په اړه دقیق معلومات ترلاسه کړي. څو یقیني شي چې ملت د راتلونکو ورځو سختیو ته تیار دی. د ادعا وکړه چې د امریکا ځینو ایالتونو تر حقیقي اندازې خپلې اړتیاوې زیاتې ښودلې دي. د ډیموکرات ګوند غړیو پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی او ویلي دي چې د کرونا وایرسو د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې اقدامات ورو دي او په فوري ډول هغه وسایل نه مهیا کوي چې ورته اړتیا ده. خو ټرمپ چې مخکې له یو بله د خلکو د لریوالي یا بندیز موده د اپریل تر دیرشمې پورې اوږده کړې وه، هیله لري چې د هیواد وضعیت په ژر بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د جان هاپکنز پوهنتون د وروستیو معلوماتو پر اساس تر نن یکشنبه پورې په نړۍ کې تر 1,200,000 زیات کسان په کرونا وایرس اخته دي او نږدې 15,000 ورڅخه مړه شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 3,100,000 کسان زیات په کرونا اخته شوي دي. ورپسې ډیر کسان په ترتیب په هسپانیا، ایټالیا، جرمنی، فرانسه، چین، ایران او بریتانیا کې اخته شوي دي.
درنو اوریدونکو، مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر خبرداري ورکوي چې هیوادوال به د کرونا وایرس له کبله سخت ورځې ولري. بلخو په افغانستان کې د امریکا روغتیا وزارت وایي چې د کرونا وایرس د مثبت پیښو پایل مثبت پیښې 310 ته رسیدلې دي. کابل د افغانستان هغه ولایتونو څخه ده چې زیاتې مثبت پیښې د کرونا لري. دا مهال سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د ټلیفون په لیکه کې ده. تورمان صاحب، ښار کې ګرځېدلې د حکومت د ګرځبندیز پاړه باندې د تدابیر تدابیرو خبر ورکوي. تورمان صاحب، کده راته ووایي چې په ښار کې اوس وضعیت څه ډول ده؟ د پخوا په څیر خلک محدودیت لري په ګرځبندیز کې، یو څه ناڅه حکومت ګرزبندیز جدي کړی؟
بلې، افغان سپتاسیو د ازادۍ راډیو ورځم ته سلام په وړاندې کولو سره، افغان حکومت د څوره رئیس چې ګرزبندیز په کابل کې اعلان کړی دی، دلته مسؤلین وایي چې دای به جدي نیسي. که څه هم په تیرو څو ورځو کې د خلکو ګڼه ګوڼه او د موټرو ګرځېدل باندې خاص بندیز نه و، دې لپاره چې دولتی ادارې رخصت دي نو یو شمېر کسان په کور ورولې، ډېر شمېر کسان ګرځېدل، د ګرځبندیز څخه خاص پاملرنه نه وه شوې. خو تېره ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې که چېرې خلک ګرځبندیز نه مراتوي او دې ته په کتو چې د مثبت پیښو شمېر کابل کې مخ په ډېرېدو دی ورځ په ورځ، نو دوی به له قهریه کووید کار واخلي. نن بیا په کابل په څلور لارو کې په ډېر شمېر سره امنیتي ځواکونه درېدلې دي او اجازه نه ورکوي موټر ته چې څلور لارو نه تیر شي او په نورو خواته نورو مسلینو خواته لاړ شي. وړه یوه خبره ده، پوښتنې یوازې زه نه پوهېږم چې وایروس د موټر نه انتقال کوي که د اشخاصو له طریقې کوي، ځکه چې د خلکو ګڼه ګوڼه لا هم په واټونو کې او دوکانونو مخ ته هماغه شانبه یوازې په موټر باندې بندیز دی چې موټر ته اجازه نه ورکوي چې یو ځای نه سره بل ځای ته لاړ شي. د څلور لارو
کسانو
باندې
ممکن دغه موټرو بندیزونه یو څه ناڅه د ګرځ بندیز محدودیت نورم زیات کړي، ځکه خلک په موټرو کې زیو راځي. حکومت له دې
مخکې بیل شکه ولی په خپلو کسانو باندې مثلا چې ډلې ډلې کسان یو خوا بل خوا ځي، فکر کوم چې په دوی باندې هم باید بندیز ولګول شي، ځکه چې ډېر اشخاص د وایروس انتقال لامل ګرځي. دوی باندې هم بندیز ولګول شي چې ډېر ضروري کار نه وي، نو واټونو سرکولو بازارونو کې بېځایه تګ راتګ بند کړي. زه فکر کوم چې په دې باندې هم باید یو څه پاملرنه وشي، لکه چې په کابل کې په تېرو څو ورځو کې درې ورځو کې دومره پیښې په هرات کې چې هلته پخوا ډېرې پیښې ثبتېدلې، مدي سرچوي لکه کابل کې سرچوي، یعنی کابل کې ډېر شوی.
تورمان صاحب، چې له څو ورځې کېږي دغه موضوع تاسې تعقیبوي، له نږدې څاري، د روغتیا پالانو سپارښتنې څه دي خلکو ته؟
روغتیا پالان خو د اماول ورځې نه دوی ته سپارښتنې کوي چې بې ځایه ګرځېدل مه کوئ، او دغه شان که ګرځې هم ډېر ضروري موضوعات چې دي، مثلا د ناروغ د انتقال لپاره یا مثلا د خوراکي توکو ترانیولو لپاره، دا موضوعات لپاره که د باندې وځي هغه لازم مقررات چې پام کړي هغه پام کوي. سمه یو مثلا د ماسک کارول، نو اوس هم ګورم زیاتره په بازارونو کې چې خلک راځي خوراکي توکو سم، نو هغه ماسک نه کاروي، یا مثلا هغه فاصله مراتول شي تقریبا 2 متر فاصله باید وکړول شي دا نه نه دا کې دې نګدې نګې خلک ولار دي مخه مختر خبرې کوي چې دا وایروس انتقال څه زمينه برابرې کله د دسکاسو کارول وي د سنو کارول مثلا دا وسم نه دا ډیره نو زه فکر کوم چې هغه لازم یې پرخنه شي دولتي مسلین دغه دا عامه روغتیا وزارت
لپاره
دوی تشوی دي په لازم ډول په کابل کې په پام کې نه دی ولې
ډیر زیات تمنه اجمل تورمانو چې د کابل د وضعیت په اړه باندې معلومات راکول خغلی تورمانو چې حکومت په خار کې په موټر باندې بندي سخت کړی دی بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږم کندهار ته ورزو ل کندهار صادق رشتینی را سره د ټیپو ټلیفون په مستقیمه لیکه کې د رشتینی صاحب ک د کندهار د وضعیت په اړه باندې معلومات راکړي کندهار هغه ولایت چې له کابل ورسته پکې د دریم نمبر پیخي زیاتې پی حساب څوی دي الته د روغتیا پالانو یا پټول کې د سیمیز حکومت تدابیر څه دي
افغان تاب تاسو اوریدونکو ته سلام اول خو باید وایم چې په کندهار کې د کورونا تازه سبسوی اته پیښو کې شپږ د وی کورنۍ غړي دي چې یو پلار دی او 15 لونی دي چې شهر په دوامه ناحیه کې ژوند کوي البته د غسړی تازه د کابل څخه تر سفر ورسره کندهار ته راغلی وو او ویل کېږي چې په کورونا اخته د کورنۍ په دې ورسي سوروزه کې یو عادت هم تللی دی او یو شمېر کسانو سره ممکن تماس نیولې په دې په کندهار کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر ډېر لسته ورسېدي چې لکه تاسو یادونه وکړه دا تر هرات او کابل ورسته دریم ځای لري بل مثلا افغان صاحب د سپین بولدک چمن د دروازې پاړه د هغه باید وایم چې سبا سهار ونیم بجې د یو شمېر هغه مسافرو او ناروغانو او پاسپورت لرونکو البته تذکرې لرونکو کسانو مخ د غلار د ضرور لپاره پرانیستل کیږي ته د دا مسافرو د تشخیص لپاره تر اوسه چارواکو کوم اقدام نه دی کړی چې حالت په سپین بولاکول سوالی کې د تورخم په څیر د دا ناروغانو تشخیص وسی
رښتینی سبب په خن سره په ممکن سبا ورځ د جلال آباد کې هم د تورخم لار خلاص سي د نګرهار سیمیز حکومت ورته کته د بین نیولی الته ورته د قرنټین کمپونه جوړ کړی دي تاسو د کندهار له سیمیز چارواکو سره په دې اړه غږیدلی دي دوی څه وایي چې تدابیر موږ لرو کنی لري ولې نه لري
البته لکه مخکې شمه یادونه وکړه د داغه مسافرو د تشخیص لپاره تر اوسه لا تدابیر نه نیول سی بي زه هم دا اوس د کندهار سوالي تر غلم دلته لا داغه مسافرو لپاره چې د هرات نیمروز او فرات خرازي د تشخیص یو مرکز ورسوي دي هغه مشکوک کسان چې ویل کیږي په کورونا ستدي او غوي کرنټین کیږي دلته او بیا ورسته د کندهار شهر پاینو مینه کی
ډیر زیات مننه صادق رښتینی و چې له کندهار موږ ته معلومات راکول اوس هم د کابل چاپ ورسپانو ته اکرام الله اکرام کتنه کړي
هشت صوب ورسپانی د سرمقالی عنوان د حکومت ورسته ګمارنې د پښتني وړ دي وړاندې راغلی په داسې حال کې چې سیاسي اختلافات لا نه دي حل شوي ورسته ګمارنې عقلاني نه دي او په باوري ارتیا وچې لمړی سیاسي اختلافات حل شي ورسپانی لیکلي ورسته ګمارنو غاڼي ستونزې را پیدا کړې دي سرمقالی لیکونکي پښتنه کړي آیا د مالی چارو مسولیت داسې چاته سپارل چې د جنرالۍ رتبه لري منطقي ده او بیا دا سکه چې د یو سازمان په مالی برخه کې ذکر هم ونه لري وړاندې راغلي د یو سازمان مالی چارو مسولیت سیاسي دند نه ده چې یو متقاعد پوزي او یا یو سیاستمدار ته وسپارل شي همدارنګه ورسپانه د کابل خاروالۍ په نوې ګمارنه هم انتقاد کړي او لیکلي دي د کابل خاروالۍ مسولیت هم داسې چاته سپارل شوی چې د خاروالۍ په مدیریت کې هیڅ ډول تخصص نه لري وړاندې په سرمقاله کې راغلي د اساسي قانون پر بنسټ د خاروالۍ څوکۍ باید انتخابي وي او وړ کس باید ورته وټاکل شي اطلاعاتی روز ورسپانی لیکلي د جمهوریت ریاست انتخابات چې تمه و د ملي وحدت حکومت مودې پای ته ورسېبي او د نوي حکومت برخلیک وټاکي څو د سولې خبري پایله ورکړي خو اوس نوي بحران ته لار هواره کړې ده وړاندې راغلي د دواړو ټیمونو ترمنځ منځګړیتوب هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې او د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر مداخله چې د 2014 کال د انتخاباتو د ستونزو د حل سبب شوی و دا ځل امریکا هم د دوو ټیمونو ترمنځ د اختلافاتو په حلولو کې پاتې راغلي د سرمقالی لیکونکي په باور دغه سیاسي اختلافات د حکومت په کارونو د خلکو باور لمنځه وړي او خلک دې تسترګي پلار دي چې کله به دا ستونزې هواري شي سرمقاله لیکون کې لیکلي اوس چې لا اختلافات نه دي حل شوی او غنی وزیران ټاکی دا بستونز لا پراخه کړي، خو په وینا خداد چې سره کینی لتیرو تجربه ګټه واخلي او د سنزو اساسي حل پیدا کړي. ویساو رسپانی لیکلی اشرف غنی په صراحت د دو سره حکومت له جوړولو ډډه کړي، ظاهرا ولسمشر د اساسي قانون لمخي اصولي دریز لري او د امریکا په شمولي د بهرنیانو پټي نقشي ورشنډې کړي. خو د سرمقالې د لیکوال په وینا د پرونی ملي وحدت حکومت د شریکانو اوسنی دریزونه هم د پردې تر شا د پردی سناریو برخه ښکاري. سرمقاله لیکون کې لیکي اختلافات نه دي حل شوی او په وینا د دغه ستونزو د حل یوازینی لارا د افغانی ارزښتونو پرانا کې د ولس لومړیتوبونو ته لومړیتوب ورکول دي. سرمقاله لیکي که د هیواد اوسنۍ وضع ته ګورو ډیر ژور